سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپک بجې شوې د خبري مجلې ته موزه فريده سيال د شفيق هر تخنيکي چارو په سمبلخت هر کله کوم مجله په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امينه محمد بنن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل حق لیدلو کتنو راپور وړاندې کړی چې په افغانستان کې له طالب مشرانو سره کړی دي. امينه محمد افغانستان په څلور ورځني سفر کې له شمیر افغان خو سره هم ولیدل. د امنیت شورا غونډه د دریو هیوادونو په وړاندې افغانستان پر حالاتو د غور او د غلی محمد د نظرونو دوریدو لپاره جوړیږي. د طالبانو تر واکمن لاندې افغانستان کې نن یو ځل بیا په سویډن کې د ترکیې د سفارت مخې ته د قرآن کریم د سوځیدو په خبرګون کې لاریونونه وشول. د بختر خبری اژانس راپور له مخې دا لاریونونه په پلازمینه کابل، غزنی، بدخشان، پنجشیر، غور، بغلان، لغمان، بلخ، بادغیس او څو نورو ولایتونو کې وشول چې په ترڅ کې د یو سویډني سیاستوال د عمل هم وغندل شو. په تیر څو ورځو کې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د دې پیښې په خبرګون کې لاریونونه وشول چې په ترڅ کې د سویډن بیرغ هم وسوځول شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پرون پنجشنبه د بدخشان په کلي کې د سختې تنفسي ناروغۍ و نوې قضیه او د ولسو کسانو مړینه ثبت شوې ده. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په ټویټ کې ویل ادوی د بدخشان د واخان ولسوالۍ په پامیر کلان کلي کې له محلي چارواکو سره د تاریخ پرې شوې ناروغۍ په درملنه کې همکاري کړې ده. خو ازادي راډیو تیرونی راپور کړی و چې په بدخشان کې د دغه تنفسي ناروغۍ له کبله یو شي کسان مړه شوې دي. له ولسو ورځو راهیسې په افغانستان کې د یخنۍ له کبله په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 160 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. آذربایجان اعلان وکړ چې په تهران کې د خپل سفارت کارکوونکي لیرانه باسي دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې نن سهار یو وسلوال کس د دغه سفارت امنیتي مسؤوله په ډزو وواژه او دوه نور ساتونکي ټپیان کړل. آذربایجان د دې پیښې له کبله ایران ملامت کړی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي د دې پیښې علت د آذربایجان خلاف د ایران په ټولنیزو رسنیو کې پایل شوې کمپاین دی. د تهران پولیسو بیا ویلي دي چې دا حمله شخصي انګیزه لري. او د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز وایي چې د ولسمشر جو بایدن په امریکا په سومالیا کې د اسلامي دولت یو مهم مشر وژلی دی. امریکایي چارواکو د پنجشنبه په ورځ خبر ورکړ چې دغه تن بلال السوداني نومیږي چې په وسلوالو جګړو کې وژل شوی دی. د ده په ده پورې تړلې ډلې وسلوالو هم ویلي چې د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې د خونړیو حملو مسؤول بلل شوی دی. په دې حکی دال سودانی لست نور ملګری هم وژل شوی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې مجله کې درته دامه طالب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امينه محمد وايي هله مندشته چې طالبان په ځینې برخو کې ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي. وړاندې مجله کې به په دې اړه درته راپور ومرکې کې دا ولرو چې څنګه طالبان دې تماده کېږي چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې کار کولو ته پرېږدي. د بدخشان په وخان کې د یوې ناروغۍ له کبله ولسو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی.
در اثر بیماری ترقی تنفسی
در سالنده ناروغی لامل چی مودی وڑان دی پلوی پامیر سیمکی را پیدا شوا یه ویش کسانی مرکڑی چی دیره ما شمان دی.
وړاندې مجله کې د هغو کسانو مشکلات به هم در سره شریک کړو چې په دغه سیمه کې دي او دغه ناروغۍ سره مخ دي. دا چې د څه ډول ناروغۍ ده په دې اړه به هم درته وایو. ترکیه او ایران یو ځل بیا په زرګونو افغانان له خپلو هیوادونو شړلي دي. دا شوې ولې بیا شړلي دي وړاندې مجله کې به درته په راپور کې وایو. د امریکا پوځ وایي د ولسمشر په امر سومالی کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژلی دی. دا چې ولې وژلی دی په دې اړه به هم درته راپور وایو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. متیانه غواړم
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستيال امينه محمد وايي د طالبانو خپل منځي اختلافات او ځینې نور مسایل هیله مند کړي د چې په افغانو نجونو او خزو لګیدلې بندیزونه یو څل لري شي. هغه له سینن سره خپل تازه مرکه کې پر افغانو خزو او نجونو د طالبان لخوا لګیدلې بندیزونه د اسلام سره په ټکر کې بللې دي. امید زهیر مل سره په استډیو کې مل شوې دي. زهیر مل صاحب تاسو راته وایي چې په دغه تازه مرکه کې چې میرمن محمد کړي ده نور د افغانونو جنو خو زه پړسویلی
بلی فریدا جان امینه محمد رسول دی چې افغانستان نو لاړه په ډیرو برخو کې هغه چې عملا افغان جونې او خځو سره په افغانستان کې مخامخ دي رسنۍ سره مطرح بیا ول دی اومده ستونزو زده چې افغان جونې زده کړو او تر پای تعلیم ته لاسرسی نه لري. امینه محمد سینن سره خپل مرکه کې تر ټولو اومده بحث پر دی او دغه بندیزونه د هغې له قوله چې طالبانو په افغان جونو او خځو باندې لګولې د اسلام سره په ټکر کې هغه سینن ته دا خبره کړې چې د طالبانو ته وویل دی چې تاسې آذربایجان، ترکیه، سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارات او نور اسلامي هیوادونه وګورئ چې هلته د نجونو حقوق څه ډول دي. خو د دې څرګندونو پر وړاندې طالبانو خورا خشن چلند دی او تر دې پورې چې دې ته ویلي ته چې پرې اوتاق کې له موږ سره ناسې دام غیر اسلامي ده. ځینې نور مسایل هم مطرح کړي وو. هغه دا هم وویل چې اوس اړتیا ده چې یو ګام پورته شي د دې په خاطر باندې چې کوم محدودیتونه او بندیزونه چې دي دا په افغان جنو باندې طالبان لخوا لګول شوي دا پای ته ورسېږي او د ده لپاره یو ګډ متحد ګام ته اړتیا ده. هغه دا هیله مندي هم ښودلې ده چې دا د دې خاطر باندې لږه هیله مند شوي چې طالبانو خپل منځي اختلافات یعنی د دوی درز چې په خپلو لیکو کې دی د نجونو او د ښځو د حقونو په برخه کې چې عملا په کابل کې میشت طالبان دي یا چارواکي چې دي په نسبتا دغه برخه کې نرم دریځ لري او وایي چې دا د نجونو او ښځو حق دی لکه بار بار یې چې ویلي دي. اما کندهار میشتي چې دوی وسره کتلي هم دي په دې برخه کې بیا په خپل زور نظر باندې تاکید کوي یعنی چې باید نجونې زده کړو او کار ته لاسرسی ونه لري. په دې مرکه کې سیما باهو چې دا د ملګرو ملتونو د سر ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو د څانګې مشره ده، البته وبخې د ښځو د حقونو څانګې مشره ده، هغه هم وه هغې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه. د افغان جوړ او ښځو وضعیت دردونکی او بالا وویلې دوی په کابل کې د افغان جون او ښځو سره ولیدل، هغوی ډېرې قوي وي روحان، خوی خبرې یې کولې، خپل نظریات وړاندې کول، مشکلات یې دوی ورته ویل. خو کله چې دوی سره دوی مجلس نیمایي ته ورسېد خو دوی کې ځینو مېرمنو وژړل او دا ژړا له دې عمله وه چې د سیما باهوس له قوله چې ما ته یې وویل چې زما خپلو بچیانو لپاره درې تر څلور ورځو حتی خواړن دي پیدا کړي او چې دا خورا دردونکي حالات دی د دوی لپاره. نو په همدې اساس باندې دوی له نړیوالې ټولنې او خپلو ټولو شریکانو نه غواړي چې یو لاس یو د طالبانو پر وړاندې یو داسې ګام پورته کړي چې وشي کولای فشار وارد کړي او په افغان جونو او ښځو باندې لګېدلې بندیزونه راکم شي.
ډېره مننه کورد ودان امید زهیرمل و چې د امینې محمد د خبرو جزئیات راسره شریک کړل. همدې مسلې ته به تم شو. لیکوال او د نظر خاوند عصمت قانی هم راسره په سټوډیو کې مل شوی دی. قانی صاحب، تاسو راته وایئ چې د زهیرمل صاحب خبرې خو مو واورېدلې چې د امینې محمد د خبرو جزئیات موږ ته ویلي، ولې نړیوال او په ټوله کې امینه محمد دې ته خوشاله ده چې د نړیوالو د طالبانو ترمنځ دوه ډلې دي او یو ډلې د دې طرفدار ده چې باید افغان میرمن زده کړی وکړي او کار وکړي او بل ډلې مخالفه ده، دغه ډول اختلافات د طالبانو ترمنځ او د نړیوالو ورته خوشبيني، تاسو څه فکر کوئ چې د دې پایله به خوي؟
سلامونه مال خو تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې دغه اختلافات بیا هم له افغان ټولنې سره قرباني اخلي او داسې اختلافات په ټولنه کې اتمن په داخل د افغانستان کې په یو ډېر بد برخورد باندې تمامېږي او دا برخورد ځکه په افغانستان کې د قضایا او حل داسې نه دی چې هغه به له سوله ییزې لارې څخه وي یا اختلافات له سوله ییزې حتماً یو نظامي حالت دی او په نظامي حالت کې به برخورد رامنځته کېږي. خو دا د نړیوالو وظیفه ده چې هغه لارې هغه چارې زیاتې پر مخ بدې ووهي چې کومو لارو باندې چې داسې فشار واردېږي چې دا خلک له دغه اوسنیو دریځونو او مواقفو څخه پر شا او یو حالت رامنځته شي یا په لغه میانرو حلقو سره چې هغې غواړي په د ښځو حقوقو ته ژمن واوسېږي او د ماشومانو حقوقو ته ژمن واوسېږي، د زده کړې حق ته ژمن واوسېږي، هغې خلکو سره یو دغه وکړي که نه یو تعامل وکړي یا هغه خلک په دې مطمئن کړي چې یو تعامل شته، یو نړیوال پرستې شته، یو نړیوال معاونت شته، یو نړیوال کومک شته.
خو قانی صاحب، دلته یو بله پوښتنه راپورته کېږي، کله چې امینه محمد افغانستان کې وه هېڅ داسې څرګندونې موږ په خبرونو راپورونو کې نه درلودلې چې دوی ویلي دغه د طالبانو اوسنۍ کړنې د اسلام خلاف دي، د چې ښځې له کاره راګرځوي او نجونې له زده کړو. خو اوس سینن سره مرکه کې په ښکاره دغه خبرې کړې دي. څه فکر کوئ چې هلته په دې باندې فشار و چې دا خبرې نشي کولی یا که دوی په بحثونو کې هم دا خبرې ورسره نه دي کړې؟
زه فکر کوم چې دغه کوم هوښیار سړی سیم وي له طالبانو سره داسې خبرې نشي کولی، ځکه چې هغوی فورا حمله کوي. او که تاسو یو کوم دغه ته ورسي حتما بلې دغه سي اپات سازان دغه کوي مسؤول کوي. نو دا خبره شته چې هلته دغه اوسې بلې دغه سب دا خبره نه کوي. هغه د خبرو په سلیقه نه پوهېږي. فورا داسې یو ډېر خشن موقف و دریز نیست یا بل اتا فیزیکی برخوندونو تزدی فیزیکی نیخت و تزدی نو زد کر کنی سی امینه محمد بده کن پشار پا واجه من دلتا دا خبری نیی کری
نو قنی سی پداس یه وضعیت که پا بخینی سر نو پداس یه وضعیت که اوز تا فکر کوی چه آیا هیله مندیش تا واقعا لکر سنگه چه امینه محمد ویلی چه طالبان با بالاخره دی ترازی چه خزی کار تا پریگ دیادا سی هیله مندیش تا افغانی خزی باید هیله مندی اوسی
اتمن مګ په سوالات کې مهله الله سنور کو دغه سی خو دغه سی مواقف او دغه سی دریزونه سی ملګری ملتونه درکې دی په خپل باندې وایي طالبان په دې الله سم پیړی کې وسیږي یا په دې الله سم پیړی کې وسیږي نو دی یو شمه پیړی مارټرن قوانینو په اساس باندې طالبان هم ته فشار لاندې نه راځي یا دی یو شمه پیړی د مارټرن ڈپلوماسی پر نتیجہ کیا گئی لگا نہیں کہ اصطلاح باندھی تمایل تھا تعامل تمایل تھا نہیں شراج کے لئے خیر چی افغانستان باندھی نڑے والا توجہ رکھول شی اور پخپل پا داخل کی دم دفعہ طالبان وہاں کا میانہ روا خلق کیا گا چوک چی پر زخم باور لگی دی خود کو حقوق و باور لگی اور قوانین و باور لگی او دی اغه سی دغه د سیبلی او منزلار خلک دی متوسط خلک دی غیر سره برسته کولای شي څو په د حالت ورور سمسی ولی اجاله ناب بر پولیس یو حل نه ویني
مننه
عندها حالت
مننه مننه کور مودان لیکوال او د نظر خوند اسمت قنی و چې د امینی محمد خبرو تحلیل را سره وکړه
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
افغانستان کې وتم شو د طالبانو حکومت وایي تیر کال کې نږدې اتلک افغانان له ایران پاکستان او ترکیې څخه په جبري او یا د طالبانو توګه افغانستان ته راغلي دي حسیب تلاش را سره د تلاش صاحب تاسو را ته وایي تاسو د دغه کسانو سره خبرې کړې دي همدارنګه طالب چارواکو درته په دې اړه څه ویلي چې دغه افغان کډوال ولې د ترکیې او ایران نه وستل کیږي
مننه د ډیرو د ځینو هغه کسانو سره چې تازه د ایران څخه دوی په جبران استل شوی دی ازادي رادیو سره په خبرو کې بیلابل موارد شریک کړل د وحید په نوم افغان ځوان چې دوه میاشتې مخکې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی و وایي د ژوند ډېرې بدې او ترخې ورځې هلته تیرې کړې دي دی چې نوی له ایران بیرته هیواد ته راستول شوی ازادي رادیو ته په خبرو کې وایي د ایران د خلکو او د پولیسو د ده په وینا غیر انساني چلند به د یوې ترخې خاطرې په شان تل ورسره پاتې وي د دین موضوعات مونږ ته وویل چې غلط وضعیت ډیر بد و د ایران پولیسو ډیر بد چلند ورسره وکړ وهل ټکل شوی دی شکنجه شوی دی او نور مالی زیانونه هم پکې شامل و چې لکه د دنه پیسې موبایل او هر څه چې ورسره و اخیستل شوی دی د ده په وینا دا تراژیدي یوازې له ایرانه هغه افغانان چې له ایرانه ایستل شوی دی د هغوی سره نه ډیری نورو افغانانو سره هم دا وضعیت د دغه وضعیت سره مخ شوی دی یو بل ځوان افغان ضیاءالرحمن هم د غریبۍ او بېوزلۍ له امله د ده په وینا په ناقانونه توګه ترکیې هیواد ته د کډوالۍ لپاره اړ شوی و دی وایي چې یو کال مخکې د ایران د لوړو او ټیټو غرونو او له ګواښه ډکه ځنګلونو څخه یې ځان د ترکیې استانبول ښار ته ورسوه خو د اسنادو د نه درلودلو له امله د ترکیې د پولیسو لخوا بیرته افغانستان ته لیږل شوی دی ضیاءالرحمن وویل چې دوی هم د ترکیې پولیسو د چلند څخه شکایت درلود او ویل چې چلند یې ډیر ناوړه و ځینې هغه ځوانان چې د نفس تنګۍ ستونزې یې درلودلې دوی به د ده په وینا شپاړس پنځلس شپاړس ساعته تنه یو ځای په یو کانټینر کې بندول کله به چې دوی ویل چې ستونزه لري نو دوی به راغلل وبه یې وهل او په څلورویشت ساعتونو کې به د ده په وینا پنځلس شپاړس تنه ټول په یوې کوټه کې بندول خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وایي چې تیر یو کال کې نږدې اتلک افغانان له ایران پاکستان او ترکیې څخه په جبري او یا هم په داوطلبانه توګه افغانستان ته راغلي دي. د دې په وینا د تخمینی معلومات دي او په تیر یو کال کې ولکه یوازې د ایران څخه یا ایستل شوي دي جبرن یا هم خپل راغلي دي چې ډیرې جبرن ایستل شوي کسان دي. 50,000 کسان د پاکستان نه او د دې په وینا شپږ 50,000 نور کسان د ایران د ترکیه څخه جبرن ایستل شوي دي او افغانستان ته راستول شوي دي. د په سال کې چې تازه د طالبان حکومت د کډوالو چارو وزارت وویل چې د پنځشنبه په ورځ د دلوي په 15 نیټه د هرات د اسلام قلعه او د نیمروز د ابریشم مرزونو للارې 3,000 افغانان له ایران څخه افغانستان ته بیرته راستنه شوي دي. د ده په وینا ځینې جبرن ایستل شوي دي او ځینې نور یې په خپله خوښه باندې افغانستان ته راغلي دي. وزارت دا هم زیاتوي چې د راستنه شویو کسانو په ډله کې کورنۍ هم شته چې دوی هم یا جبرن او یا هم په خپله خوښه راغلي دي. که څه هم د څو کلونو راهیسې د جنګ او بېوزلۍ له امله د دوی کې د کډوالۍ کیسې لا هم جریان لدی، خو د جمهوریت د نسکرېدو او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو راهیسې سلګونه کسان بیا زرګونه کسان هڅه کوي له افغانستان ان په غیر قانوني او په ډیرو بدو حالاتو کې له افغانستان ووځي او کډوالۍ ته شي.
ډیره مننه، ډیره مننه کور موادان. حسیبه تلاش وو چې د هغه افغانانو په اړه چې دوی د ایران او ترکیې نه بیرته هیواد ته راستنه شوي دي مکتې جزئیات راکړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د بدخشان په پامیر سیمه کې د یوې نوې ناروغۍ د پیدا کېدو له امله 18 کسان مړه شوي دي. د چې څه ډول ناروغي ده خاطر پردیس بیرته وایي پردیس په ستړی مشي تاسو راته وایي چې دغه ناروغي هلته څوک پیدا شوي ده او څومره قضیه تر اوسه ثبت شوي دي؟
ډیره مننه. د بدخشان د لوی پامیر په سیمه کې د نوې ناروغۍ لامل د مړ شویو د شمیرو په اړه زده ولکې راپورونه ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان راپیچو وایي دغه ناروغۍ ول سیمه ییز اوسیدونکو مړ کړي او نږدې 100 نور کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د بدخشان ولایتي چارواکي وایي تر دې دمه په سیمه کې 20 کسان مړ شوي چې ډیری یې ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان د پنځشنبه ورځې ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې د خرابې یا د لارې د خرابوالي له امله دوی د مرستو لړۍ تکنی شوې ده او سیمې ته مرستې نشي رسېدی، خو هڅه کوي چې دوی دغه ستونزه حل کړي. له بل خوا په بدخشان ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې د ناروغۍ له پیدا کېدو تر دا مهاله 21 کسان مړه شوي دي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در اثر بیماری ترق تنفسی که در منطقه پامیر کلان
دو سالنده ناروغی لامل چی مودی وڑان دی پلوی پامیر سیمه که را پیدا شوا یه ویش کسانی مرکدی چی دیره ما شمان دی. حکومت دی پیخی در منستکی دو سر هم محالا یه روختیه تیم در تاجکستان در لاری سیمه تلیگله یا رسیدله هم ده.
هیره مقام مولاد با سر قرای تاجکستان بسوها ایزان کرد و در منطقه رسیدند.
د ښاغلی احمدی په خبره په سیمه کې اوس مهال دغه ناروغي قابو شوې ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت بیان شرافت زمان په بدخشان کې د دغه ناروغي د پیدا کېدو د څرګندوالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو د طالبانو حکومت وایي زبی الله مجاهد د دغه ناروغي هغه علائم کورونا ته ورته وبلل. ښاغلی مجاهد هم نن ازادي راډیو ته ویل دوی د روغتیايي ټیمونو د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه ناروغي البته د سړې هوا د څپې له پیل سره رامنځته شوې ده چې د دې معلوماتو له مخې له 10 نه تر 14 پورې کسان مړه کړي چې عمرونه یې ډېر وو. د سالنډۍ ناروغي ورترغاړي وي، د سالنډۍ ناروغي درلوده. له دې سره خوا کې د داسې حال کې ده چې بیا د طالبانو د پیښو ته د رسېدو ترک دولت وزارت د وروستیو شمیرو له مخې لولس ورځو راهیسې په افغانستان کې د یخنۍ له کبله بېلابېلو سیمو کې تر 160 ډېر زیات کسان مړه شوي دي. بلې فریده جانې،
ډېر مننه کور موادان. خطر پردیس وو چې د روغتیا د نړیوال سازمان هغه اندېښنه چې ویلي په پامیر کې 18 کسان د یوې نوې ناروغۍ له کبله وژل شوي دي، د هغې جزئیات راسره شریک کړل.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به وی نړیوالې مسلې ته تم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي د ولسمشر جو بایدن په امرې په سومالیا کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مشر وژلی دی. اسمت سروان سره په سټډیو کې وصل شوی دی. سروان صاحب، که تاسو راته وایئ چې دغه څرګندونې د امریکا پوز کله کړي، دغه شخص کله وژل شوی او څه ډول؟
ډېره مننه فریده جانې. اول خو باید ووایم چې د امریکایي چارواکي وایي چې د بلال السودانی په نوم د اسلامي دولت ډلې مشر د پنجشنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوز لخوا د ولسمشر جو بایدن په امر وشل شوی دی. د فرانسې خبري آژانس پر اساس امریکایي چارواکو ویلي السوداني وروسته له هغې په وسلواله جګړه کې ووژل شو چې لومړی امریکایي پوځیان د هغه د نیولو په نیت د سومالیا په شمالي برخه کې پر یوه پیچلي غرني سیمه کې کښته شول، او داسې ښکاري چې د هغه د ژوندي نیول کېدو امکان نه و. د پیښې په صحنه کې د السوداني د ډلې لس نور کسان هم وژل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د دوی د پوځیانو ته په دې پیښه کې مشروب نه ده اوښتی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پوځ د سومالیا په شمال کې عملیات وکړل چې د بلال السوداني په ګرون د اسلامي دولت ډلې ځینې غړي ووژل شول. د آستن په وینا السوداني په افریقا کې د اسلامي دولت ډلې د حضور د پراخېدو مسؤل و چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د دې ډلې عملیات تمویلول. یو امریکایي چارواکي د نوم د نشولو په شرط ویلي السوداني د سومالیا په شمال کې نه یوازې په افریقا کې د دې ډلې نورو څانګو ته، بلکې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې ته هم له خپل غرني مرکز څخه د تمویل چارې پر مخ وړلې. د داعش خراسان څنګه د دې افراطي ډلې هغه برخه ده چې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د فرانسې خبري آژانس له مخې بلال السوداني لس کاله مخکې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شو، او په سومالیا کې د الشباب په نوم افراطي ډلې د جګړهمارو په جلب جذب او روزنه کې هم دخیل و. د امریکایي چارواکي په وینا السوداني د اسلامي دولت ډلې په عملیاتي او مالي چارو کې کلیدي رول درلود. د دې ترڅنګ له خاصو مهارتونو برخمن و، ځکه نو د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو لپاره یو مهم هدف و. پر السوداني عملیات له څو میاشتو راهیسې پلان شوي و، او امریکایي ځواکونو په هغه ځای کې ځمکني تمرینونه کول چې د السوداني د پټیدو ساحې ته ورته ډیزاین شوي و. هغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وایي ولسمشر جو بایدن له جګپورو دفاعي استخباراتي او امنیتي چارواکو سره تر سلا مشورې وروسته د دې اونۍ په لومړیو کې د دې حملې منظوري ورکړه. د امریکا د سی این این تلویزیونی شبکې راپور ورکړی چې په سومالیا کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا عملیات بې ساري ګڼل کیږي، ځکه تر دې مخکې د الشباب ډلې وسلوال په نشه کول.
ډېر مننه کورودان اسمت ساروان و چې د امریکا د پوز د هغه خبرو جزئیات راکړل، چې ول د ولسمشر جو بایدن په امرې په سومالیا کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مشر وژلی دی. اوس به هم د سپورت له ډګره تاسو خبر کړو. بختیار ساحل سره په سټوډیو کې مل شوې دی، هغوی ته به ورشو. ساحل صاحب، که تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې نوې خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. ځوان افغان کرکټر عظمت الله عمرزی چې په بنگلاديش غوره لیگ سیالیو کې لوبیږي، نن ډیر ښه لوبیدلی. هغه په څلور اورونو کې درې مهم لوبغاړي سوځولي دي، او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې ده. بل لور ته د افغانستان د بیس بال ملي لوبډله پاکستان ته تللې، او هلته په آسیایي جام سیالیو کې دوی ګډون کړی. په لومړۍ لوبه کې پاکستان ته لوبه بایللې ده، خو سبا نه بله ورځ به دوی د بنگلاديش پر وړاندې سیالي کوي. په دې تړاو به لیدونکو تفصیل د ازادي راډیو په پاڼو کې وګوري. د کرکټ په تړاو بل خبر دا دی چې د سویلي افریقا او همدارنګ د انګلستان ترمنځ لومړنۍ نړیواله لوبه نن جریان لري، او په دې کې افریقا تو په هنه کې 213 منډې کړي، تر دې د مڅلور لوبغاړي سوځېدلې دي. او بیا د هند او نیوزیلند ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل شوې ده. نیوزیلند تو په هنه کې او درې څلوېخ منډې تر دې د مکړي دي، کوم لوبغاړي نه د سوځېدلې. اخوا بیا د فوټبال په نړۍ کې تیر شپه د سعودي عربستان په لیگ کې د رونالډو په لوبډل مشري کې النصر لوبډله له مخکې تک پاتې شو. دوی لوبډلې 3-0 3-1 الاتحاد لوبډلې ته ماتې ومنله، او رونالډو یو ځل بیا ونه توانید چې په دې سیالیو کې کوم ګول ترسره کړي.
ډېره مننه کور ودان ساحل صاحب چې د سپورت له ډګره مو هم خبر کړو. اوس یو جالب خبر دا چې یو سړی په کینیا کې یو جالب اختراع کړی ده. د چې څه ډول اختراع ده او څه یې نوی جوړ کړی دی په دې راپور کې به وګورو.
پاول واویرو د ناروې په بازارونو کې د لپټاپ کمپیوټرونو په زاړه بیټریو پسې ګرځي، ځکه د هغه برقي موټر سایکل په همدې بیټریو چلیږي. د موټر سایکل د موتور لپاره د لپټاپ بیټریو کارول د خپل اختراع ده. څرنګه چې ویل شوي اړتیا د اختراع مور ده. په همدې توګه پاول هم چارج کیدونکي بیټریو ته جدي اړتیا پیدا کړه، نو د اختراع په لټه کې شو.
په کینیا کې هیچا برقی موټر سایکلونه نه خرڅول. ما یو له دغو موټر سایکلونو څخه وارد کړ. له څو میاشتو وروسته یې د بیټرۍ چارج ختم شو او زه له مشکل سره مخامخ شوم. نه مې شوای کولای چې د خپل کار ځای ته ولاړ شم، ځکه موټر سایکل مې کار نه کاوه. د خپل فکر په کارولو مې هڅه وکړه چې ارزان بیه بیټرۍ پیدا کړم. هماغه و چې د لپټاپ بیټرۍ مې پیدا کړې.
پاول د کینیا په پلازمینه ناروپی ښار کې په پانتون کې د فزیک استاد دی. هغه په دې وروستیو کې د ایکو موبایلز په نوم یو شرکت هم جوړ کړی. دغه شرکت په زاړه موټر سایکلونو کې برقی ماشین نصب کوي او د لپټاپ بیټریو په کارولو سره یې چلوي.
یوه بیټری په بشپړه توګه په څه کم $3 چارج کیږي. په داسې حال کې چې په همدې ډول نور مسافر وړونکي موټر سایکلونه په یوه ورځ کې $1 مصرف لري. په دې معنا چې برقی موټر سایکلونه ډیر اقتصادي تمامیږي. بل موضوع دا چې د دغه موټر سایکلونو ترمیم ډیر ارزانه او ساده دی.
پاول شاوخوا شپږ میاشتې راهیسې له خپل دې برقی موټر سایکل څخه کار اخلي. دغه پشان د کینیا نورو اوسیدونکي هم د برقی موټر سایکل اخیستلو ته لیواله کیږي، ځکه چې هم اقتصادي دی او هم د چاپیریال په ساتنه کې ګټور دی.
بل خو بیا په ویتنام کې وډول چرګان خورا لوی پراخ خوخنه او رنگین پخې لري. دوی ته د همدې پخو لکبل خماري چرګان وای چې دا ډول چرګان د نور چرګانو پر تلا باندې قیمتي دي او لوی هم دي. د چې څه ډول چرګان دي په دې تصویر کې وي وره.
د ویتنام د چرګانو د ځنګړي نسل ته ډراګن چرګان هم ویل کیږي، ځکه چې دا چرګان د یو ډول خامار چې په انګریزي کې ورته ډراګن وای په شان رنگینه خپې لري. د دې چرګانو د فارم مالک وای چې دا د عامو چرګانو عمر دي، خو خپې یې له عامو چرګانو ډېرې غټې دي او د چرګ د ټول وزن 15 برخه جوړوي، چې پکې د وازګې نه پاکه ډېره خغ وخوي. د ډراګن نومې د چرګانو خپې تر یوې خختې عمره غټې دي شي.
دا چرګان چې په فارم کې څومره زیات وخت تیروي هغومره یې وزن زیاتیږي او د غوښې معیار یې ښه کیږي. په ځانګړې توګه پښې لا ډېرې پیړې او ښکلې شي.
د فارم د مالک په وینا د چرګانو د دې ځانګړې نسل د غوښې خوړل د صحت لپاره ډېر ګټور دي.
د دې چرګانو خوړل انسان نه څربوي، ځکه چې په دې کې غوړ تقریبا نشته. په خاصه توګه د دې پخې خوړل د ښځو وجود ښکلی کوي.
که څه هم د دې چرګانو په خوړلو د ښځو د ښکلي کېدو کوم ساینسي دلیل نشته، خو دا چرګان په شتمنو خلکو کې د قمري کال د پیل په موقع تر ټولو غوره خوراک ګڼل کیږي، چې بیه یې تر لسګونو زره روپو رسیږي.
د دې چرګانو غوښه ډېره خوندوره ده او په خاصه توګه د پښو غوښه یې خلک ډېره خوښوي. چې پوستکی ترې لرې کړل شي په بېلابېلو ډولونو پخول کیږي.
د فارم مالک وای د چرګانو ته د جوارو دانه او وریجې ورکوي او خلاص یې پریخوي، چې په نتیجه کې د دوی د غوښې معیار ډیر ښه او خوندور دی.